السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. افغان زده کوونکي او دغه راز د تعلیم او پوهنې فعالان له طالبانو پرله پسې غواړي چې دغه ښوونځي نور پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې دوی د ښوونځیو پرانیستو ته چمتو دي خو وایي چې د مشرتابه امر ته انتظار باسي. راځئ په پایل کې څو لنډ خبرونه واورو. په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل خو شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. تازه د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د ښوونځیو پرانیستو ته چمتو دي خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د بریتانیا منچستر پانتون 1500 افغان خزو ته د ماسری وړیا بورسونه ورکړي. دا هغه افغان خزې دي چې د طالبانو په بیا وکمنېدو له هواده وتلې دي. د منچستر پانتون د پوهنې د ماسری د پروګرام مشر الکساندر ګاردنر ویلي د افغان خزو د لیوالتیا په ځان باور او د انګلیسي ژبې له زیات مهارت خوښ دی. په منچستر پانتون کې د ماسری اکثره پروګرامونه د کال شاوخوا 13000 ډالر لګښت لري. خدا پانتون وایي چې 1500 افغان میرمنو ته یې په وړیا توګه دغه چانس برابر کړی. په کابل کې د دو قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنی په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو دیني عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامۍ ولسوالیو کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دو قومونو ترمنځ وسلوال نښته کې 9 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. یونس خان وای خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزون کیدی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دا پخوانی مشهور توپوهن کوي. په دې ورستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالې روزون کې په توګه وګمارل شو. او د پاکستان په ستره محکمه کې نن یو وار بیا د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم د سلب اعتماد د لغوې په اړه غونډه دایریږي. پرون اوړ مورس هم غونډې وشوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. د یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایګیری کېده چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. اوریدونکو دا و خبرونه لکه څنګه مې چې د پروګرام په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اوري. خدا پروګرام د تل په څیر لنډه خبری برخه هم لري. د دغه خبری برخه د سر راپور دا دی چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل خو لشپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سربیره لا د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. خوشمنه کوي چې د کار ته چمتو دي. تفصیل له صفی الله ستانک زیناورو.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼې افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعې بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي ده چې له 3 میاشتو راهیسې په مخ ټولګی تړلی پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع سي. که زموږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه سي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د بغلان د نجونو د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ نه هیله کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونیو فشارونو سره بیره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویلې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولی هیلې پسرلی ته وي چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویل یې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیست. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې هم یو شمیر هغه زده کوونکي چې په کورونو ناست دي له طالبانو ورته غوښتنه کوي. دوی وایي داسې ویره ورسره ده چې ممکن د اوږدې مودې لپاره یې ښوونځي بند پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډیره هیلې درلودې خو وایي اوس یې دغه هیلې سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ زده کړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې په سین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي، بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لاره پاتې دي د مایوسو احساس او د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دې په دغه ځای کې په 12 ټولګۍ کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي، خو داسې وسول. نوموړې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یوه بله زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
هله داسې ټول شاګردان د موږ همسنپیان ټول اندېښمن دي د دې دپاره چې د موږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمنه یو.
لا هم د طالبانو حکومت تنجنو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکارا دریز نه دی څرګند کړی، او ډیری شنن کې د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په بامیانو کې لزګونه خځو د طالبانو د چارواکو لخوا یو جوړه شوې غونډه ګډه وډه کړه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو په اساس طالبانو د بامیان ولایت د پوهنتون په تالار کې دا غونډه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو نیولې وه. عنوان یې له طالبانو د بامیانو د خلکو ملاتړ بللی و. په خواله رسنیو د دې غونډې د ګډوډېدو لسکونه ویډیوګانې خپرې شوې. په ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ښځې د سټیج سر ته پورته کیږي او د طالبانو د ملاتړ په نوم لګېدلي بینرونه څیرې کوي او ښکته یې اچوي. لاندې تالار کې ناستې ښځې هم ټولې د طالبانو ضد شعارونه ورکوي. د بامیانو دغه ښځو داسې وخت د طالبانو غونډه ګډه وډه کړه چې طالبانو د افغان ښځو په تعلیم او کار باندې یو لړ بندیزونه لګولي او د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربیره یې په دې برخه کې څه نرمښت نه دی راوستی. د طالبانو چارواکو د بامیانو د غونډې د ګډوډېدو په تړاو لا کومه تبصره نه ده کړې. دا لومړی وار و چې په یو ولایت کې د طالبانو لخوا ترتیب شوې غونډه د ښځو لخوا ګډوډېږي. تر دې مخکې یوازې په کابل کې لسګونه ښځې مظاهرې ته وتلې وې او د طالبانو لخوا د ښځو په تعلیم او کار باندې د محدودیتونو غندنې کوله.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د روژې څلورمه ورځ ده. سکهال د تیرو کلونو پرتلا د روژې په میاشت کې په کابل کې د لبنیاتو او اچارو کاروبار سست شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د خوراکي توکو او لبنیاتو د پیر بازار دی. خلک د ورځې په جریان کې روژه ماتي او پیشلمی ته د خوراکي توکو د پیرولو لپاره دلته راځي، خو یو ډیر شمیر په بازار کې لګرځېدو را ګرځېدو وروسته تش لاس کور ته ستنېږي. فیصل د کارتینو د مارکیټ په وڅنډه کې اچار، مربا او خرما خرڅوي.
سیکل چې دا د بازار کې خن نه ده، مونږ دې ته 15000 شپږ زره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، ته اقتصاد مردم خن نه دی او څوک یې نه اخلي.
فیصل وای په وروستیو دوه ورځو کې 140 افغانۍ کار کړی. 15 کلن پیر محمد او زکریا هم بازار ته راغلي تر څو روژه ماتي ته خوړو پیری. دوی هم د بیو لوړوالي شکایت لري.
هیڅ هم نشو اخیستای. په تیرو کلونو کې به چې کله د روژې میاشت راورسېده نو مخکې له مخکې به مو امادګي نیوله، خو سا کال به یې ډېرې لوړې دي.
سکل د روژې میاشت د تیرو کلونو په څیر نه ده، ځکه ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی شي د اړتیا وړ توکي وپیري. خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د روژې میاشت کې د بیو د کنټرول لپاره اقدام نه دی کړی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د خلکو نیوکو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ښاروالۍ له لورې د کابل ښار د ناحیو له رئیسانو سره بیړنۍ ناسته وشوه. دا ناسته یوه برخه د بیه پر کنټرول بحث و چې باید په جدي توګه کنټرول شي او پر خلکو دې ظلم نه کیږي.
په ورته وخت کې ځینې ټلویزیونونو هم سږکال د روژې په میاشت کې اړمنو کورنیو ته د مرستو د راټولولو لپاره ځانګړې خپرونې جوړې کړي او شتمن خلک له همدې لارې له بېوزلو سره مرستې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان په څلور دیرسو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د مالی ملاتړ مسؤلیت منلی چې پکې د کورونا د درملنې مرکزونه هم شامل دي. تفصیل له کابل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منلې چې هر یو په ولس ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
د هفده ولایت فلان مرکز
په ولس ولایتونو کې WHO له روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ کوي او په پاتې ولس نور ولایتونو کې یونیسف. په هغه ولس ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالی ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالی ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووېډ 19 د اخته شویو او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی.
بعد از 14
د فبروري له 14 نیټه وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د WHO لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودي پای ته رسیدلي.
واکه د طالبانو له رسیدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپل مرستې بندې کړې چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي، خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تیر په پرتله په کووېډ 19 زخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړ کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایرس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمیرې 16 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 180 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تر 300 تنه په کورونا وایرس اخته کیږي.
په کابل کې د دوه قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنۍ په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دنیا عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کال وړاندې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوه قومونو ترمنځ وسلوال نښته هم شوې وه چې 9 تنه پکې وژل شوي وو او 14 نور ټپیانو. یو قومي مشر حاجي سالم جان نعیمزوی ازادي راډیو ته وویل
شیر صاحبانو ډیر بحث به کړی بیا موږ ته راځي کړل نو موږ په دې کې د الله کومه کومندې وکړې بیا اخیری کې دې نتیجې ته ورسېدو چې دواړه جانب دې ته قانع کړل چې سولې